په افغانستان کې د سهار لس بجې سویت آسیا ازادي راډیو ته غوږ یاست. السلام علیکم. د ازادي راډیو بلې یو ساعت خبرونه پیل شوه چې ډېره برخه یې د ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې شوې. په دې خبرونه کې ځینې راپورونه هم خپرو. د کندهار چارواکي ویل له هغو زرګونو کورنیو سره مرستې شوي چې په دې ولایت کې د وروستیو جګړو له کبله بې ځایه شوي دي. خبرونه په خبرونو پیلوو. طالبان وایي دوی په قطر کې د سولې د روانو خبرو په اجنډا کې په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو غوښتنه نه ده مطرح کړې. د چین د بهرنیو چارو وزارت له افغانستانه د جاسوسي په تور د ځینو چینایي وګړو د ایستلو د راپورونو په اړه بېخبري وښوده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر هغه تاوتریخوالی وغنده چې د چهارشنبې په ورځ د کانګرس پر ودانۍ د ځینو کسانو د یرغل پر مهال پیښ شو. طالبان وایي دوی په قطر کې د سولې د روانو خبرو په اجنډا کې په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو غوښتنه نه ده کړې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم تیر ماښام په دې اړه د ازادي راډیو د پوښتنې په ځواب کې ولیکل چې د موقت حکومت د جوړېدو مسأله ګر سره مطرح سوې نه ده. تر دې مخکې د افغانستان د دولت د مرکچي پلاوي یو غړي حافظ منصور ویلي و چې طالبان په مذاکراتو کې د هیواد راتلونکي نظام پر څرنګوالي ټینګار کوي چې دا د ښاغلي منصور په وینا د موقت حکومت له جوړېدو پرته بله لار نه لري. د ولسمشر اشرف غنی په ګډون د افغان حکومت چارواکو هم د سولې د خبرو پر مهال د موقت حکومت د جوړېدو طرحه په وار وار رد کړې او په ټینګار سره یې ویلي چې سوله به د همدې حکومت په موجودیت کې کیږي. د چین د بهرنیو چارو وزارت له افغانستانه د جاسوسي په تور د ځینو چینایي وګړو د ایستلو د راپورونو په اړه بېخبري وښوده. د رویټرز خبری اژانس تر راپور له مخې د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس احمد ضیا سراج د دوشنبه په ورځ د پارلمان په غونډه کې د چینایي جاسوسانو د یوې شبکې د نیولو خبره تایید کړه. خو د موضوع د حساسیت له کبله په دې اړه د جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه. اژانس د هندوستان ټایمز رسپانې د راپور په حواله لیکي چې په دسمبر میاشت کې د چین د استخباراتو لږ تر لږه لاس غړي په کابل کې ونیول شول او وروسته له دې چې حکومت عفو ورته وکړه له افغانستانه وایستل شول. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان هو چونګ یینګ پرون پنجشنبه په یوه خبری غونډه کې د هندوستان ټایمز رسپانې د راپور په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې دی په دې اړه معلومات نه لري. د افغان حکومت درېو جوګپوړو چارواکو رویټرز خبری اژانس ته ویلي دیارلس چینایي وګړي چې د ساختمان او ترکاڼۍ په برخو کې کار کاوه او یو کلینیک او یوه ننوایي هم لرله له افغانستانه ایستل شوي. د پکتیکا امنیه قمندانی په یوسف خیل ولسوالۍ کې د قانونو د غیر قانوني کیندنې په تور د څلورو مشکوکو کسانو د نیولو خبر ورکوي. د قمندانی ویان شاه محمد آریان رسنیو ته په یوه ژغیز پیغام کې ویلي پولیسو دا کسان د یوسف خیل ولسوالۍ په سپین څک سیمه کې هغه وخت ونیول چې د ډبرو د سکرو په یوه کان کې یې کیندنې کولې.
هغه کان باندې عملیات ترسره شول چې په غیر قانوني ډول ترې د ډبرو سکاره راایستل کېدل. په دغو عملیاتو کې د پکتیکا ملي پولیس او ملي اردو څلور تنه د یو واره د موټر او د کان کیندلو ټول وسایل او اسباب سره یو ځای ونیول.
شغلی آریان وایي دغه عملیات ځکه پلان شول چې د کشفي راپورونو پر اساس په دې کان کې طالبانو هم غیر قانوني کیندنې کولې. سلګونه ډاکټرانو او د طب محصلانو د دویمې ورځې لپاره د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د اعتراض پر مهال له حکومت غوښتنه وکړه چې په قرغیزستان او ازبکستان کې د دوی د فراغت سندونو ته رسمیت ورکړي. د طب پنځو شاوخوا 2000 فارغان او محصلان پرون پنجشنبه بیا هم د پاکستان د طبي کمیسیون مخې ته راټول شول او پولیسو د هغوی د تیتو پرک کولو لپاره له برقي ډنډو او اوبو شیندونکو موټرو کار واخیست. که څه هم ځینو معترضانو پولیس په ډبر وویشتل خو د چا د چپې کېدو راپور نه دی ورکول سوی. پولیسو ځینې معترضان ونیول او وروسته یې بیرته خوشی کړل. دا اعتراضونه وروسته له دې پیل شول چې د پاکستان طبي کمیسیون د ازبکستان او قرغیزستان د یویشتو طبي پوهنځیو د فراغت سندونه غیر معیاري وبلل او رد یې کړل. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر هغه تاوتریخوالی وغنده چې د چهارشنبې په ورځ د کانګرس پر ودانۍ د ځینو کسانو د یرغل پر مهال پیښ شو. ډونالډ ټرمپ د لومړي وار لپاره تایید کړه چې جو بایډن به د امریکا نوی ولسمشر وي. ښاغلی ټرمپ تېره شپه په یوه ویډیوي پیغام کې وویل نوې اداره به د جنوري میاشتې پر شلمه د وفاداری لوړه وکړي. نوی اداره به د جنوري میاشتې پر شلمه لوړه وکړي. اوس زما تمرکز په آرامۍ، منظم او متحدانه ډول د قدرت د انتقال یقیني کول دي. د دې شبې تقاضا شفا او روغه جوړه ده. دا د ډونالډ ټرمپ په بیان کې ښکاره بدلون ښیي، ځکه تر دې مخکې هغه ټینګار کوه چې د نومبر میاشتې د درېیمې د ولسمشرۍ ټاکنې ګټلې او لاسنادو وړاندې کولو پرته یې دا کوله چې په ټاکنو کې درغلي سبې ده. فیسبوک او انسټاګرام د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر اکاونټونو موقتی بندیز د هغه د کاري دورې تر پایه چې دوی اونۍ ورته پاتې دي تمدید کړ. دا خبره د فیسبوک اجرایه رئیس مارک زوکربرګ پرون اعلان کړ. ټویټر، فیسبوک او سناپ د چهارشنبې په ورځ وروسته له دې چې د ټرمپ بلواګرو پلویانو د کانګرس پر ودانۍ یرغل وروړ او د منتخب ولسمشر جو بایډن د تایید غونډه یې اخلال کړه، د نوموړي اکاونټونه په موقت ډول بند کړل څو د هغه د بې بنسټه ادعاو مخنیوی وکړي. له دې پیښې وروسته کانګرس د شپې لخوا غونډه وکړه او د نومبر د درېیمې په انتخاباتو کې د بایډن بریا تایید کړه. ټاکل شوی چې منتخب ولسمشر جو بایډن د جنوري پر شلمه نیټه د امریکا د شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه د لوړې مراسم ترسره کړي. د روغتیا نړیوال سازمان یوه مشره وایي هغو هیوادونو ته چې د خلکو عواید یې کم دي، د کوواکس په نوم د کورونا ضد واکسین رسول به روانه میاشت پیل سي. د دغه سازمان د خوندیتوب د برخې د مشرې کیټ اوبراین لخوا پرون پنجشنبه دا اعلان په داسې حال کې وسو چې د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا وایرس د نوې بڼې د خپرېدو له کبله وضعیت کړکېچن بللی. دغه وایرس چې په خلکو کې په چټکۍ خپریږي، لومړی وار په اروپا کې راڅرګند سو، بیا وروسته د نړۍ ځینو نورو هیوادونو ته خپور سو. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 8.8 میلیون ته رسېدلی او په دې وایرس د مړو شمیر 1.9 میلیون زیات دی. او یوه نوې څېړنه ښیي چې د امریکا له دریو دوه برخې سیندونو په تیرو څه باندې 15 کلونو کې خپل رنګ بدل کړی. د جغرافیایي څېړنیز لیک په نوم ژورنال د ناسا لخوا د سټلایټ په وسیله د څه باندې 230,000 اخیستل سویو تصویرونو په حواله وایي چې په خاص ډول په امریکا کې له 1948 کال راهیسې د سیندونو رنګ د پام وړ بدل سوی دی. د دې څېړنې له مخې د امریکا د سیندونو رنګ اوس د پخوا پرتله ډېر زرغون دی او حتی د بنفش خواته نږدې سوی. په دې څېړنې کې راغلی چې د ځینو سیندونو رنګ نور هم سور سوی دی. د څېړنې موندنې ښیي چې د امریکا په سلو کې یوازې 15 سیندونه شین یا آبي رنګ لري، خو له دریو دوه برخې سیندونه ژیړ دي چې ښیي په ترکیب کې ډېره خاوره سته. د خبرونې د سره موضوع، د کندهار چارواکي وایي له هغو زرګونو کورونیو سره مرستې سوي چې په دې ولایت کې د وروستیو جګړو له کبله بې ځایه سوي دي، خو سیمه ییز چارواکي په عین حال کې خبرداری ورکوي چې د جګړې د دوام په صورت کې شایي هلته یو بشري ناورین رامنځته سي. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
شاوخوا 10,000 کورنۍ د کندهار ولایت په شپږو ولسوالیو کې د جګړو له کبله د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. د کندهار د کډوالو او راستنیدونکو چارو رئیس وایي له دې ډلې شاوخوا 10,000 کورنۍ کندهار ښار ته کډه شوي او نورې په همدې ولسوالۍ کې دننه خوندي سیمو ته تللې دي. دوست محمد نایاب تیر ماښام له ازادۍ راډیو سره په ټلیفوني خبرو کې دا څرګندونې وکړې.
لومړنی معلومات دا پته کوي چې د کندهار ښار مختلفو ناحیو ته د کندهار ولایت د ارغنداب، میوان، ژړې، پنجوي او ډنډ ولسوالیو څخه د 10,000 په شاوخوا کې کورنۍ بې ځای شوي او همداراز د یادو ولسوالیو په داخل کې بیا تر 10,000 پورې کورنۍ د جګړو له امله بې ځای شوي.
ښاغلی نایاب زیاتوي چې د کندهار د کډوالو او راستنیدونکو د چارو ریاست تر دې دمه له شاوخوا 2,200 کورنیو سره مرستې کړې دي. نوموړی زیاتوي چې ټولو بې ځایه شویو کورنیو ته د مرستو د رسولو لپاره د دوی سروېګانې روانې دي. نایاب وایي د مرستو په دې بستو کې معیاري خواړه، نغدې پیسې او همداراز د خیمو په څیر غیر خوراکي مواد شامل دي. نوموړی زیاتوي چې د کندهار ښار په یو لسګونو ناحیو کې د مرستې نړیوالې مرستندوی مؤسسې رسوي، خو په ولسوالیو کې بیا حکومت د پیښو پر ضد د مبارزې د ادارې په چوکاټ کې له اړو کورنیو سره مرستې کوي. د کندهار د کډوالو او راستنیدونکو چارو رئیس وایي دوی له هغو کورنیو سره هم مرسته کوي چې د وسلوالو مخالفینو تر ولکې لاندې سیمو ته تللې دي. د ښاغلي نایاب په وینا د کورنیو بې ځایه شویو ته د مرستو په رسولو کې د خوړو د نړیوال سازمان یا WFP ونډه ډېره مهمه ده. لبلې خوا د پیښو پر ضد د مبارزې د ادارې رئیس سردار محمد بارانی فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي دي چې د کندهار په ځینو سیمو کې د جګړې د دوام په صورت کې د یو بشري ناورین احتمال شته. ډیری بې ځایه شوې کورنۍ د ژمي له سړو څخه شکایت لري. په کندهار او د هیواد په نورو سیمو کې جګړو داسې مهال زور اخیستی چې په قطر کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي. د دې خبرو دوهمه مرحله له یوې شل ورځنۍ وقفې وروسته د چهارشنبې په ورځ پیل شوه. په داسې حال کې چې افغان حکومت د دواړو خواوو ترمنځ د اعتماد د جوړولو لپاره د اوربند پر اړتیا ټینګار کوي، طالبان وایي چې د سولې په خبرو کې تر اوربند مخکې باید د جګړې پر علت بحث وشي. تر اوسه پورې د دواړو خواوو دریځونه ډېر لرې سره ښکاري، نو ځکه اټکل کیږي چې د خبرو دا مرحله ښایي ډېره اوږده شي.
د احمد تکل په راپور کې مو واورېدل چې د کندهار چارواکي وایي له هغو زرګونو کورنیو سره مرستې سوي چې په دې ولایت کې د وروستیو جګړو له کبله له یوې سیمې څخه بلې هغې ته بې ځایه سوي دي. د ازادي راډیوي مجله په یو راپور پسې اورېدلی سي. په کونړ کې ښځینه فعالانې او د ښځو چارو ریاست چارواکي وایي چې د امن کور نشتوالي له کبله دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي، خصوصا په دې ولایت کې چې کلتوري دودونه حاکم دي. د دې په خبره چې کومه ښځه د کورنۍ زور زیاتي له کبله دوی ته پناه وروړي، دوی د ساتلو لپاره ځانګړی ځای نه لري. تفصیل په دې راپور کې اورېدلی سي.
خر می وای خواخ می وای دا میړه می پخپل وای
دا د یوې داسې میرمن غږ دی چې خسرګنۍ له کوره شړلې ده. د ویرې نه خپل نوم ښودلی شي او نه هم د خپل میړه ولسوالي او کلی. دغه میرمن شاوخوا 15 کاله عمر لري. وایي په کور کې له خواښې او خسر نیولې ټولو وهله او رټله، ژوند یې تریخ شوی او خپل شکایت یې د ښځو چارو ریاست ته راوړی دی.
چې زه ورته وایم چې 10 روپۍ راکړه، 10 روپۍ چې زما بچو له چې نه اخلي، مال یې نه اخلي، او ته پدې ظلم او زیاتی کوې. خر می وایي خواخ می وایي دا میړه می پخپل وایي نو زما بیخی نور جون نه تیریږي، بیخی زنور اقید شوی ما.
یاد میرمن درې ماشومان لري او شپږ کاله وړاندې په بدل کې ورکړ شوی، خو د هغه په خبره په یادو شپږو کالو کې خوشاله ورځ نه ده لیدلې. څو ځله ترې د پلار کور ته تللې خو بیرته یې په جرګو او ضمانت بولې. کله چې کور ته رسېدلې بیا د وهلو او ټکولو سره مخامخ شوې ده. د دې په خبره نور د خسرګنۍ په کور کې ځان خوندي نه ګڼي.
درې ځله خو چې راغلم، یو ورځ راندې شلو ورځو بزوی سار کلی وو، یو ځل هغه راغلم بیا چې درې دوه میاشتې مې د زوی وشله بیا ران بیا ایسار کړم، بیا دا لس کرت نه بم زما ډېره شوې. چې اول غوښتنه مې دا ده چې غوټه تخلاص شم او چې بې تخلاصونه کې یو دغه نکې څه رقم چې زما د بدلي عمر دی جامع چپلې یک بشانه عمر غواړم.
هغې سره دا ویره هم شته که ورسره کېدونکې زور زیاتې همداسې دوام وکړي نو د پلارګنۍ او خسرګنۍ د کورنیو ترمنځ به یې جنګ وشي. مدني فعاله محبوبه وای په ولایت کې ګڼې ښځې د کورنۍ تاوتریخوالي او زور زیاتي سره مخ دي، خو دلته د امن کور د نشتوالي له کبله شکایت نشي کولی.
هغې په ځای د دې چې دلته راشي ستونزې حل شي، بیرته چې کورونو ته لاړ شي ستونزې ښه اضافه کېږي، ځکه زموږ ټولنه او کلتور او عنعنات داسې دي چې هغې ته تاسو ولې داسې یو دولت اورګان ته راجي شوېستئ.
په کونړ کې د ښځو چارو ریاست مسؤلین وایي په دې ولایت کې د ښځو په وړاندې د روان تاوتریخوالي په وجه ګڼې ښځې د کورونو پرېښودو ته اړ ایستل کېږي، خو دوی د ساتلو لپاره ځای نه لري. د ښځو چارو رئیس سهیلا بابر ازادي راډیو ته وویل پوخا بچی کومه ښځه په کور کې د شته ناخوالو په تنګ شوه او د ښځو چارو ریاست ته به ورغله، دوی به د ننګرهار امن کور ته انتقالوله، خو اوس هغوی ورته ویلي چې نور نشي کولی د کونړ ولایت د تاوتریخوالي قرباني ښځو ته ځای ورکړي. د میرمن بابر په وینا د دې ستونزې د حل لپاره یې ولایت او وزارت ته خپلې غوښتنې رسولې دي.
مونږ د ولایت مقام سره خبره شریکه کړله، د ولایت مقام اداري مجلس ته خبره وړاندې کړله. زمونږ دپاره یو ځای مشخص شو چې کمیسیون ورته تایید شو. د کمیسیون د نظر په اساس باندې کوم چې د ریاست اړوند مربوطه کوم پروسیجر دی هغه مونږ تکمیل کړی دی او خپل وزارت ته مو لیږلی دی. نو په دې خاطر باندې چې زمونږ دغه خویندې آرام او هوسا شپې ورځې تیرې کړي، نو دلته د کونړ په ولایت کې شلټر ډیر ضرور دی چې باید جوړ شي.
په کونړ کې په داسې حال کې ښځینه فعالانې او د ښځو چارو ریاست د امن کور له نشتوالي شکایت کوي چې اوس هم بې شمېره ښځې په کورونو کې دننه د تاوتریخوالي سره لاس او ګریوان دي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. د ازادي رادیو مجلې د یوې بلې غنې په اوریدو ساسي هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د یو شمېر نورو هنري او فرهنګي مسایلو سربېره د لیک د تاریخ ارزښت او د لیکنې د هنر په اړه راپور برابر کړی.
شریف کې د خپل ختم کوفي خط دی، مثلا نستعلیق دی، شکست دی، نسخ دی. نسخ چې لکه قرآن شریف کې استعمال ډېر غټ دی، ډېر نسی.
په هنر جاج کې له څېړنوال سید نظیم سعیدی سره په شعر او هنر کې د انفرادیت جاج اخلو.
یو مسله چې کله مونږ وایو د انفرادیت مسله کله کله کاغه بل باندې چې مونږ پښتو کې په خوا ورته خودي ویل اغه ته راوړی بیا دانی خونی غد فلسفي سره وتر.
په ځر پانه کې به لند کیسه سوال واوري.
د ښار د کونی دروازې خواته په وړو کې چمنګي کې د صبر ونی ترڅنګ دیوی خزي په زنګون
او په ورېښمین خیال کې به د کرن خان نظم واوري.
نن دا د بل کال د ژوند تیر شو نوې کال راغې. نن دا دے بل کال د ژوند تیر شو نوې کال راغې. هم جڑا راغلا او هم پزړه کې مې دا خیال راغې. ستانه مې سوال کو چې ستاد لوري سوال را.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
موږ هر ورځ لیکو، لیک لولو او د لیک پر لیکنی نورو ته ټینګار کوو. دا ځکه چې لیک د علم د انتقال یو ښه او غوره وسیله ده، او هر هغه څوک چې لیکل وکړي او د لیک لوست وکړي نو موږ یې باسواده بولو. زموږ د ټولنې ټولې علمي او رسمي چارې د لیک پورې مستقیم اړیکه لري، او که چیرې لیک ونه وسي نو ښایي انساني ژوند له ګڼو ستونزو او کړاوونو سره مخ شي. خنو چې داسې ده، د لیک تاریخ تر کومه رسي؟ ارزښت یې څه دی او د لیک ډولونه کوم دي؟ دا هغه پوښتنې دي چې په نننی تفصیلي راپور کې ځوابوي.
درنو اوردونکو، د لیک د پیدایښت تاریخ د انسان د پیدایښت له تاریخ سره ذاتي تړاو او پیوند لري چې د ټولنې د پرمختګ او ترقی سره یې په موازي ډول پرمختګ او تکامل کړی دی، او تر دې شکل را رسیدلی چې نن زموږ او ستاسو په لاس کې قرار لري. د لیک پیدایښت اسلامي پوهان د آدم علیه السلام د پیدایښت پورې تړي، او وایي کله چې آدم علیه السلام ځمکې ته راغی نو لیک یې پیل کړ، او له ده وروسته ادریس علیه السلام د قلم په وسیله په خپلو ګوتو لیک کړی دی. د کابل پوهنتون استاد پوهندوی ډاکټر زرغونه زیور وایي چې د لیک په اړه یو شمېر پوهان افسانوي نظریات لري، او وایي چې کله د پیشدادیانو په مقابله کې دیوان ماته وخوړه نو د ماتې په صورت کې هغو ته لیک وروخود. نوموړی د لیک د تاریخ په اړه وایي:
د شواهد په لحاظ که څه هم د بشر تاریخ په زرګونو زرګونو کلونو پورې ته رسېږي، مګر د لیک تاریخ ډېر راوروسته دی چې دوی تقریبا شاوخوا 5000 او په دې شاوخوا کې د لیک تاریخ خودل شوی دی. خو په ځینو هغه کې ماخذونو کې داسې وایي چې د لزر او 15000 په شاوخوا کې د لیک تاریخ ثبت شوی دی.
د ډاکټر زرغونی په خبره چې لیک د تاریخ په اوږدو کې ځانګړې مرحله طی کړې دي، او لامدغه عمله بیلابیل ډولونه رامنځته شوي دي،
او دغه لیک چې منګه اوس لرو یا اوس رواج دي، دا لیکونه په دې شکل نه وو لکه دا اوس چې رواج لري. دا لیکونه په اول سر کې د بشر اختراع شو، دوی اشاروي افهام او تفهیم درلودو، بیا د دې اشارو نه د دې لپاره چې دوی یو سند یا څه شی ولري دوی تصویري لیکونه جوړ کړ. تصویري څه معنا؟ په دې معنی چې د شیانو تصویرونه وکړ، مثلا د مرغانو یا د ونو یا د انسانانو هماغه شکلونه به رسمول. هغه رسمونه ورو ورو بیا د دوی په دې نښو باندې بدل شو، چې دا چون هغه خو مشکله وه چې د هر شي دپاره دوی تصویر یا رسم وکړي. بیا هغه ورو ورو په تاریخ په اوږدو کې دا تصویرونه هغه شو په نه خو باندې بدل شو چې بیا بلاخره د میخي خط دغه ما سرهغه لیکونه چې رامنځته شو چې یو سومری لیک رامنځته راغه بیا وپسې مصری لیک رامنځته شو بیا چینایي لیک رامنځته شو او د هغې نه وروسته بیا فینیقیانو لیک رامنځته شو چې دا لیکونه ورو ورو هغه خپل اشکال رابدلولو بالاخره یونانی لیک دود یا لیک رامنځته شو.
نوموړی وایي چې لیک پوهانو د نړۍ لیکنیز پرمختیایي بهیر په څلورو پړاوونو کې څېړلی دی چې عبارت دی له جمله ایز لیک، کلمه ایز لیک، چپیز لیک او آوازي لیک څخه. اغلی زیور زیاتوي چې لیک د خپل ځانګړي ارزښت له مخې په ټوله نړۍ کې واکمن توک دی او که چیرې لیک ونه وسي ښایي ژبه د مرګ لږ وخت سره مخ شي.
څنګه چې موږ ګورو زموږ په ټولنه کې یا په ټولنیز ژوند کې ژبه یو مهم توکی دی او هغه د افهام او تفهیم توکی دی او غیر د افهام او تفهیم نه نور مسایل هم په دې پورې اړه لري. خو ژبه تیریدونکی ده، مثلا وینا ده خبری کیږي هغه بالاخره د منځه ځي، مګر لیک داسې یو شی دی چې هغه پاتې کیږي، په آثار پاتې کیږي. او د لیک په واسطه همدغه لیک دی چې د نننۍ ټول د علومو پرمختګ پرمختیایي بهیر مثلا د یو ځای نه بل ځای ته انتقالیږي. او د لیک په واسطه کولی شي چې علم دوی خبرایی.
د زرغونی په خبره په نړۍ کې د لیک ډولونه زیات دي، خو هر لیک په داخلي جوړښت کې هم ځانګړي سبکونه لري چې دا چاره تر ډیره په خطاطانو پورې اړوندېږي. خطاط شګوفه الکوزی چې د لیک په برخه کې زده کړې کوي وایي چې لیک ځانګړي سبکونه لري.
وره کوم خط دی چې په هر سیمستر کې تقسیمېږي، مثلا اول سیمستر کې نستعلیق یا شکست خط وایي، دوم سیمستر کې نسخ خط وایي چې په خپل قرآن شریف کې دی، خپل ختم کوفي خط دی، مثلا نستعلیق دی، شکست دی، نسخ خط دی. نسخ خط چې لکه قرآن شریف کې استعمالي ډېر غټ دی، ډېر نسی او دا واضح دی. سترګو د دې د پاره شو دی چې مثلا غټ لیکل شوی دی او واضح دی، سترګې نه ځي پکې. دا نور خطونه نستعلیق خو شکست دا به فاصله کم نسی او ډېر سره جنجال باندې مثلا ډېر سره په ډیزاین او ډیکور ډېر مشکل لی تر څو چې هغه نفر د نستعلیق یا نسخ خط نه ویلي هغه امکان نه ست چې هغه خط وي او نسخ چې بیا دی هر څوک یې ویلی سي واضح دی.
د نوموړي په خبره د لیک سبکونه د عربي ژبې په لیک دود کې کارول کیږي. نوموړي د لیک د تاریخ په اړه وایي چې د واهي راتګ په خپل د لیک د موجودیت ګواهی ورکوي.
چې اول چې خط رالی پر د اډوکو باندې چې خط لیکل شوی او اول سر هغه مثلا د خپل رما یا د پسونو د شان چې حسابوله هغه پر د اډوکو باندې به داسې خط کوي چې یعنی دونه اسب لرم یا دونه حیوانات را سره دي. دا الته محاسبه کول بیا به عمر د زمان خط پیدا سو چې اولین خط پر د ډبره باندې لیکل شوی بعد د اډوکو اولین خط پر ډبره باندې لیکل شوی. د اسلام دغه سکه وګورو اصلا د وحی چراله او د قران شریف او د مثلا پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ټول قران شریف چې سره یو ځای کې او ناشته سو ته هدف د دې خط مش ټول مسلمانان ته په دې خاطر ارزش هم لري او راته کومه کوم کړي که خط نه وي اوس د هدایت چې د قران شریف څخه راغلي نسوي مکول چې دغه مشتره ورسیږي. دغه یو غټ کمال د خط دغه دي چې اثر ژوندۍ ساتي. مثلا حافظ بابا یا رحمان بابا د ټول خپل د خط په لحاظ باندې یا د شعر په لحاظ باندې چې د دې اثر پاتې دي نن ورځ پرې پزرونه کې ژوند دي. ما خپل خط د دې خاطر چې نسخ دی واضح دي او په مکتب کې چې هر کم مثلا نازيري بو یا هر ژورنال دار موضوع چې بو د مالیکل چې واضح سی او پرنټاول به ټول شاګردان ته ورکول. بیا د شایسته له هغه تمرین غواړي د مشق خط ما تقریبا یو کال تمرین وکي ظرف دی یو کال کې شایسته سو خپل تمرین د له هغه
دی. اغلی الکوزی په خبره چې لیک په دوو مفاهیمو خاص او عام سره بیل دی شي او دا نظریه تر ډیره د یونانی لیک پوهانو د نظریه پر بنسټ رامنځته شوې ده. قمر الدین چشتی چې خطاطي کوي نوموړی د لیک په ارزښت او په افغاني فرهنګ کې پر موجودیت خبرې کوي.
سالویخت کالا کیگی چه بخط که آخته ایم خطات سالای ما خط او خطاتای تو مونگ ده فرهنگ یا سیره ده مونگ کولایشو چه ده خط پوسته اخپل مرام و مقصد پل شخص ده انتقاله و پانده لحاظ خط مونگ پا فرهنگ یا حساسی رول داریم. خط خود سو رقم دیم تقریبا اشپاگ نوا خط معمول و لکه محقق رقا، نسخه، تعلیق او نور او روز در عجم چه مونگ عجم یو کوشش بکر چه ده شپگ نوه خط که چه مخ که ایجاد چه بو لکه نسخه و تعلیق افغانان کوله جو بس یا بلا خط اخترا کل چه نستعلیق نومیدن زمون پا طولانه که اوز نستعلیق او شکسته معمول دی او کوله شو پا نسخم باندی خط ولی کو چه قرآن کریم ده نسخه پا خط که تلیکل شویدی چه ده لوستلو پا وقت که آسان طریقه ده پا همدی لحاظ خط نسخه که ده قرآنی خط هم نومیده
ده زیادوی چه پختو جبه ده لیک دوت سب کنه لربی جبه سخه رغلی دی ده لیکنه پا برخه که هر کس کوشش که وی چی خیلی کولری مگر دیزینو کسانو لیکونه بی دوم را خراب وی چی لوستل سخت وی دکتر متوفی نوسی بیا وی چی دی اکثر دکترانو لیکونه خراب وی دا چی ولی حقا بای پخپل زواب کری او هم برات وی چی دی خیلی در لودل لاملونه چی دی
دی دکترانو خط پا عمومی صورت سر دی دیره دکترانو خط دی لستل ورنه ای دا معموله دا زخوی لاملونه دا گرم چی در رکسبان چی کلا پا فاکولتا که درسونه وی مثلا زمان پا دوره که مونگ با دیر نوتونه لیکل او دا نوتونه بام دیر چطک لیکل نو پا چطک لیکنه که خط سام نرازی او بل دا چی رکسبان کتن زینو که پروختونونو که زیاد لیکنو سرسر و کار لگی لیکی مثلا دوسیه لیکا مثلا نسخه لیکا او سره نلگی بس کوشش که چه هر شای مخفف و لیکی او زری و لیکی بس هر رقمی چه و لیک مغسی زری مغسی لیکی زما پا نظر یا خدا دا چه داغ لیکل هم دماغ یا مغس که یا مرکز لگی دیر دست کسانی چه دیر کلی لیکنه لگی یعنی لیکنه دستی لکا تبوای چه ماشینی لیکل سوی او زینی کسانی استعداد زیاد لگی خو لیکنه دیر گردی وری لکه در دکترانه خدا هم دا دماغ حق برخ پوری آره لگی چه آقا دی لیک مربوط ده یعنی دی چا دی لیک برخ چه پا دماغ که دیر پیاوری او دیر وده کردی اگوی کسانو لیکونه دیر خی او دا لماشوم توب نه پا ماشوم بنده چه کار وشی مثلا دی خطاتی هنر رو تعقیب کی کار وسر وشی دا دی لیک برخ پا دماغ که وده کی او نمو کی او لیک خرازی
دکتر یونسی خپل شخصی تجربه تا پیشاری سر اوائی
خپل از ما خط بیادونه بنده ده خب بیا هم کلیش از محصلوم دا غیر نرا پا دیخوا زوز فکر کم چه لیک با بدلون آغلی ما با مخففات شروع کردی خو ما خط همیشه لستل کیگی زد دست دیر کسان پیشنم مثلا زد پخپل که تنزی که چه کلا ده نور دکسران نسخی روڑی زد چه گورم ایس پا اکثر درمال و زد نپیگم سرلا دی چه زد درمال و سرم اشنایم مسلکی کسمیم خوز پا درمال نپیگم بیا لنارو نا دوی درمال راغوارم چه کم درمال در کردی زد درمال لمخ او پوهیگم چه دا کم درمال دی پا خطونی اکثر زد نپیگم خیسته لیک هغه دا چه طول حروف تیکی نقاط چه دی اغا پا که مراد سی او دلستلو وڑی بیا لیکنه هم زان تا خپل زنگرنه لری لیک دودون توپیر لری سره مثلا زین خطون لیکونه دا سی چه شکست لیکونه زین دا سی چه چاپی لیکنی لکه در تایپ خونده چه تایپی گی
د پښتنو شاعرانو او هنرمندانو په حلقو کې اکثره وخت د انفرادیت او منفردوالي بحث کیږي. دا چې انفرادیت څه ډول رامنځته کیږي او په هنري برخه کې انفرادیت یعنی څه، دا او د تورته پښتنې مو د افغانستان د علومو اکاډمۍ د پښتو ټولنې له مشر څېړنوال سید نظیم سیدی سره شریکی کړي.
هنر جاج
پختنه داده چه مگوتاس خوب شاعری یا هنر عموم کی دا که چه تیرو خوب بیرا بیر خوابی تیرو یا هنر بحث چه او سفاده بیاتو که در دا یوشتن کری پاوایی رو که دا را پیدا شاید آقا دا انفرادیت بحث ده چه پا هنر که دا انفرادیت سیره نگه که چه تا از مگا ویدون که دا تشریک اصلا انفرادیت چه شده
یو بحث دا انفرادیت او سب رامنسته کیگی یو مغالطه و نشی دیر زلده سی فکر کیگی چه انفرادیت دا سب ده په ټوله معنا جلا کولی نشو چې ووایو، ځکه موږ په دې پوهیږو چې ادبیات او فلسفه، ادبیات او هنر، ادبیات او ټولنپوهنه، ادبیات او روانپوهنه چې زه لا تر اوسه په دې نظر نه یم چې دا د ارواپوهنه وي، دا یو په بل کې اغېګل شوي مسایل دي. ډېر ځله ادبپوهان وایي چې کله کله ادبیات د یو کور یا د پوخ بڼه غوره کوي، ځان ته د مظروف بڼه غوره کوي چې ته په هر ډول ظرف کې وراچې ځان جوړولی شي. عینې مسله دلته هم ده، یو مسله چې کله موږ وایو دا د انفرادیت مسله، کله کله که هغه بله بڼه یې چې موږ پښتو کې پخوا ورته خودي ویل هغې ته یې راواړه، بیا دا نیخ په نیغه د فلسفې سره وتړل شي. په دې کې هېڅ شک نشته. د خودي بحث چې راځي دلته یو ځانګړنه دا ده چې دا خودي په فلسفه کې ډېر تړل شوی دی، او ته چې هره مسله څېړې د فلسفې د زاویې نه به یې څېړې، خو په انفرادیت کې چې دی دا بیا هغه بحث نه دی. یعنی تقریبا بدیله معنا یې دا خو بحث هغه نه دی چې ته د فلسفې ته پکې ډېر ننوځې. په دې کې البته فلسفه شته خو د ادبیاتو فلسفه ده.
دلته زه پوښتنه کوم، یعنې که موږ انفرادیت څېړو، یعنی کوم کوم مسایلو نه باید وڅېړو چې دا انفرادیت ښه تشریح شي؟
لکه مخکې ما ویل، که چېرته ته د خدای په معنا یې راخلې، هلته د فلسفي بحث ورسره ونه
غوښتل، یعنې فلسفي افکار باید مطالعه
ونه غوښتل شو. که کله یې د خپل انفرادیت یا د زه ساده یې زه وایم یا د ایګو د دې اړخ یې څېړې، بیا لار هماغه ده خو محتوا یا منځپانګه چې ده دا بدله شو. بدله په دې معنا شوه چې په زه کې انسان ځان درپیژني، په زه کې انسان هنر درپیژني، خو د خپل اړخ یې درپیژني، د خپل داخلي یا د خپل وجود د فلسفې د اړخ یې درپیژني. دغه فلسفه به ډېره په ادبیاتو متکي وي، نه به په فلسفې باندې، نه به په روانپوهنه باندې. البته مخکې ما ویل چې اړیکې شته، په ټوله معنا موږ دا پرې کولی نه شو. اړیکې شته، خو دا اړیکې چې دي دا به داسې پالل کېږي چې د هنر توم نه به پکې تر فلسفې زیاته وي. بیا راځو په دې کې چې مثلا کله ته په خدای باندې بحث کې، ستا په خودي کې کوم شیان دي چې تاته دا خودي دروښلې ده؟ زما یو برداشت دا دی چې دغه خودي ډېر ځله چې کله د ټولنې سیاسي کړۍ راتنګ شي، او تا ته د هنر، تا ته د ادب خپلواکي در نه کړل شي، او ته خپله خبره په ساده توګه ونه کړی شي. لکه زه ساده وایم چې دلته یو دوره تیره شوې د کمونیزم په نامه، دای راسته دی او دای چپه دی، یا راسته او چپي افکارو، په دې کې ډېر ځله خبره نه کېدل، تا خپل خبره سپینه نشو کولی. یا طالبانیزم نظام ته چې راشي، هلته هم دغسې مسله وه. ولې موږ مثلا د په دری کې پسا طالبانی چې ورته وایي، د دې نه وروسته موږ دا د انفرادیت مسله لکه څنګه چې په اوج کې روانه او بیرته سسته ګورو، هلته یو علت دا ده چې ته خبره کوې، طالب ته نیخ په نیغه خبره نشي کولی، ځکه هلته د دورې نه ډارېږي، هلته د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نه ډارېږي، هلته نورې قصکې دي. تا همدغه خبره په هنر کې دومره راونغاړې چې دا په ټوله معنا یو یو صنف یا سمفونی تشکیلوي. دا سمفونی چې تشکیلېږي، که چیرته دا ته د سب په ځانګړنو کې ورواچې، موږ بله خوازو د سب په ځانګړنو کې یو بحث دا دی چې ته به چوکاټونو ته ژمن پاتې کېږي، ته به افکارو ته ژمن پاتې کېږي. یعنی د مکتب خواته، ځکه د سب پیلامه چې ده یا د سب په لاره تګ چې دی، دا د مکتب پیلامه ده. ته چې کله مکتب ته ننوځې، ته باید د سب نه را شروع شي. او په دې کې شک نشته چې سب په ټوله معنا خپلواکي نه لري. کله چې سبکي بغاوتونه موږ ګورو، یو چا سبکي بغاوت کړی، هغه ځان ته یو نوی لاره پیدا کړې.
سبک خو موږ چوکاټ ته محتوا ته ژمن شو، انفرادیت او سبک تر منځ اړیکه یا هغه د بیلخت ټکی
خیر وشي. اوس د سبک لکه مخکې ما په دې مثال ورکړ چې تاسو وګورئ دولت وانه، یا تاسو وګورئ مرزا خان انصاری، کله چې دی درته وایي، کله چې دی درته غږیږي، کله چې دی خپل خبره درته کوي، ته بیل درته معلومیږي چې دی ډیر هنرمند انسان دی، دی ډیر شیان تا ته ویلی شي. خو کله چې د ده ژوند ته لولې، دی د یو سبکي چوکاټ پورې تړلی، دی په یو مکتب پورې تړلی چې هغه روخاني مکتب دی، هنر د دغه مسایلو قرباني کیږي. په انفرادیت کې دا مسله نه ده. په انفرادیت کې ته دغسې چوکاټونو ته ډېر ژمن نه یې، لکه د یو فکر چوکاټ ته ته ډېر ژمن نه یې. د فکر چوکاټ نه مې هدف څه شی دی؟ روښان تا ته وایي چې ته به دا اووه مقامونه تعقیبوې، او ته به د وحدت الوجود یا د وحدت الشهود لاره تعقیبوې. کله چې دا دوه شیان تا ته درکړل شو، ته پرته له شکه یو فرمایشی سر مقاله لیکوالی فرمایشی سر مقاله لیکوال په دې معنی چې اداره تا ته وایي چې نن په دغه موضوع دومره کلمې ما ته په دغه شکل ولیکه. ستا فکر منحصر شو، ستا فکر وتړل شو، ستا فکر غزونه ونه کړي. یا مثلا ژورنالیست ناسته تا نه پوښتنه کوي، ګوشکی ورته غوښکي د خپل فکر تا سره نشي شریکول، د ماشین حیثیت لري. خو که تا ته کله کرخه ایستل کیږي چې دغې کرخې پورې تلی شي، الفاظ دې ستا وي، خوله دې ستا وي، فکر دې ستا وي، ته په دې کې خپلې ځانګړنې رابرسیره کولی شي. هغه پټ هنر چې په تا کې دی دا راپورته کیږي، رابرسیره کیږي. په انفرادیت کې له نیکه مرغه هم دغسې بحث
هر شاعر منفرد شاعر کیدی شي که نه؟
ولې نه شي کېدی؟ دا د هر شاعر ځانګړنه ده، دا د هر شاعر حق دی، او همدغه علت دی چې دی چې خپله هغه خپله خودی ځان کې راسپړي، دی په ځان پورې تړلی وي، د ځان تړخ د ټولنې د خیر د ښیرازۍ لامل وګڼي، په دې کې شرط نشته چې ده دی هم ځان پاتې کیږي او هم د ځان راوځي.
د انفرادیت د توم نې هغه پیاوړي کېدو لپاره یعنې ماحول تاثیر کوي، سیاسي واک دا تاثیرات شته که نه؟
لکه مخکې ما وویله، ګورئ د انفرادیت وده چې ده دا د پراخو ټولن نه په پرتله په تړلو ټولنو کې پراخه ده، ځکه تړلې ټولنې تا په زړه کې غوټې پیدا کوي او دا غوټې ته په ښکاره الفاظو نشي کولی. ته مجبوره یې چې دغې غوټو پرانیستو دپاره ځان ته سمبولونه وضع کړي. دغه سمبولونه کله کله داسې وي چې دا انفرادیت یې په همدې ځای کې دی چې دا سمبولونه منحصر په فرد پورې وي، منحصر په تا پورې وي. که دا منحصر د فردیت نه دی ویسته پراخه دی که په دې کې شک نشته چې بیا تا سمبولونه غوټه دې پرانیسته.
ستاسې د خبرو هدف دا دی هنر چې څومره مبهم وي، څومره چې استعاراتو د تشبیهاتو دې کې څومره ډک وي، نو هغه ته انفرادیت زیات دی.
دقیقا راځئ چې په همدې باندې عملي خبره وکړو. شیدا ولې اوچت سړی دی؟ خوشحال بابا ولې غټ سړی دی؟ ولې عام پسند خلک چې دي هغوی رحمان ډېر خوښوي د خوشحال په پرتله؟ ولې دا اوسني عصر کې شعار تر شعره ډېر خوښیږي؟ ته فکر نه کوي چې کله مونږ د خوشحال بحث کوو د خوشحال په وخت کې به د نن په تېر په لسګونو په سلګونو شاعران؟ ته فکر نه کوي چې مثلا کله د روحاني نو حضرت ته راځو یا د هغې نه راروس ته راځو یا د امیر کروړ نه خبره شروع کوو یا په اوس زمانه کې مونږ په کاروان او په درویش دوراني او په ځینو نورو غږیږو، آیا په اوس وخت کې مونږ شاعران لږ لرو؟ دغه ټول زیات دي. علت څه شی دی که کله ته د ټولنې ژبه خپله کې د ټولنې دپاره راټیټ شوې ته مقطعی شاعر پاتې شو، لنډمهاله پاتې شو. اجمل خټک بابا چې کله بحث کوي او دای ټول د چغو مسله یادوي، د ده یو ډېره جالبه خاطره ده. دی وایي زه چې کله افغانستان ته راغلم په اریانا هوټل کې اوسېدم، ارواښاد الفت صاحب راغی ما ته کېناستو خبرې مې سره کولې، ویل ما ته یې ویل چې زه سپوږمۍ ته رالی اوس به دروند شي. نو زه خوشحاله شوم خو زه د دې خبرې په معنا نه پوهېدم. شلو کاله وروسته زه د الفت استاد په خبره پوه شوم چې ده ما ته څه ویل. د ده انفرادیت په کوم ځای کې دی؟ الفت راته ویل سپوږمۍ ته رالی دروند شي، زه پرې نه پوهېږم. اوس پوه شومه چې انسان کله سپوږمۍ ته ځي وزن د لاسه ورکوي. دی وایي زه اوس په دې خبره پوه شوی یم، خو دا خبره که تا ته کوي چې زه په افغانستان کې سپک شوی یم، ته ورپسې بدی ردی وایي، ستا لارویان یې ورپسې بدی ردی وایي، ستا د ادب پلویان ورپسې بد وایي. دی مجبور دی همدغه خبره په خپل هنر کې داسې تا ته وکړي چې ته ترې خوند هم واخلې او ته د همدغې مفهوم د راسپړلو لپاره ځان هم ستړی کړې. خو د دې نه ګوره قطعا معنا دا نه ده چې ادب د ادب لپاره دی، ادب د ټولنې لپاره دی. خو کومه ټولنه؟ دغه ټولنې ته خو هم پکار دی چې لږ ځان ده وکړي.
کریمی د پښتو ژبې د ځوانو شاعرانو په قطار کې هغه زلمی شاعر دی چې پښتانه نه یوازې له شعر سره آشنا دي، بلکې د هغه د خواږه غږ ترنم ډیر اوري. هغه وایي چې ترنم یې په خټه کې اهکل شوی او تل به ژوندی ساتي. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د هغه په فن خبرې کوو. ډیره مننه کرمی صاحب چې خپل قیمتي وخت یې راکړ. پوښتنه دا کوم همدا اوس که زموږ اوریدونکي ستاسو غوري خامخا پوښتنه ورسره چې کرمی صاحب څوک دی؟
نړۍ مننه استاد محترم، خوشاله اوسېږي تاسو ته د خبرونې ټولو مینهوالو ته سلام. نوم مې بخت جمال کرمی او اصلا د لغمان اوسېدونکی یم او تولد او زده کړې او هر څه مې عمل ته کړې دي. په ژورنالیزم کې لیسانس لرم او د دې تر څنګ اوس له یو خصوصي راډیو ټلویزیون سره کار کوم.
کریمی صاحب، ستا تر نومونه خو ډېرو ملګرو دوستانو به اورېدلي وي، څه وخت ولې دې ترنوم ته مخه کړه؟
کله کله ځینې شیونه استاذه داسې د ذوقي مسایل چې د سړي په هغه فطرت کې اخکل شوي. ترنوم فکر کوم زما په فطرت یوه برخه وه، او بالاخره د وخت په تېرېدو سره یې رشد وکړه، نمو یې وکوله، تر دې راورسېده چې غږ یې ما سره یوازې پاتې نه شو بلکې تر ډېرو پورې ورسېده. ترنوم سره مې د دې علاوه ډېره زیاته مینه وه. کله به مې چې سندرې اورېدلې، هڅه به مې همدا وه چې زه یې تر هغو ښه ووایم، حتی که مشران سندرغاړي هم وه، نو هڅه به مې همدا کوله.
تا دا خبره وکړه چې ځینې وخت کې ځینې شیان د انسان په فطرت کې اخکل شوي وي. دلته دا د ارستو خبره رایادېږي چې هغه وایي چې انسان په طبیعي لحاظ د آهنګ یا د ترنم خوښوونکی دی، موزون کلام خوښي. ځینې کسان به تاسو غوندې وي چې موزون الفاظ له خولې راوباسي. ښه، په داسې ټولنه کې چې دلته ډېره دودیزه ټولنه ده، ډېره عرف پاله ټولنه ده، په دغه شان ټولنه کې د یو ځوان له خولې ترنم ویل، آیا اول مشکلات درته په کور کلي کورنۍ کې نو
شته؟ کله چې موږ له هغه خپلو بدو فکرونو که ووایم، دا یو ډول بد فکر یو بد فرهنګ دی چې موږ ته راپاتې دی، تیرېدل اسانه نه وي، مشکلات وي، اما بدلون په دې نه کېږي چې موږ د زړو افکارو ته کینو یا د هغه په ځان باندې حتمي ومنو، بلکې رسک اخیستو ته پکې اړتیا وي. ما دا رسک اخیسته او کله کله به یو نیم کس دا خبره کوله، فکر کوم هغه وخت چې موږ ترنوم را پیل ک تقریبا دیار له سلو راتیا کلونو چې موږ رسنیو سره دا خپل ترنومونه شریک کړل، ډیر دغه په شمیر ملګری وو. په دې اوس کې کوم ګور ډیر زیات شوی دی، فکر کوم اوس به هغه مره بده نخ کاریږي خلکو ته، لکه هغه وخت چې ښکارېدل. نو زموږ هڅه هم دا وه چې دغه فکر که موجود ده، خلک په دې باندې قائل کو چې ګنی دا کوم نقص نه دی، بلکې دا یو انساني وړتیا ده چې خدای یو چاته ورکړې ده او باید له هغې نه استفاده وشي. او زه ډیر خوشحاله یم چې له دې لارې نه زه د یو څو کسانو په شونډو باندې څو شیبې لپاره مسکا راولم.
کریمی صاحب، انسان خو په طبیعي لحاظ سیده چې ځان خوښې خوده، ځینې شیان ځان ته خوښې کار څومره موږ وایو چې نه، موږ هغه د ځان خوښۍ له دایرې راوځو، خو بیا هم هغه دایره کې به یو نه یو ډول موږ نښتي. کله ناکله داسې کېږي چې د یو چا ترنم ته واوري او زړه کې د یو رخ راشي چې کاش دا ما ویلې. داسې کله شوي
ډېر زیات کېږي، ځکه دا د ټولو انسانانو وړتیاوې سره یو ډول نه وي، ټولې سره یو رقم نه وي، تبن توپیر سره لري، او چې توپیر لري ممکن هغه د ښکلا او رنګونو او د لاسته راوړنو رنګونو هم سره فرق لري، هغه سټیجونه هم سره فرق لري. ډېر کله داسې شوي دي.
راځم دې ته، د غږ سوري لکول د ډډې سونزمن کار دی. په عامه سره چې موږ ته غږ بخیږي، په دې کې څه چا کار کړی؟
نه، غږ داسې دی لکه هغه هغه اس غونډه کنه.
بالکل،
اس کا کنټرول شي بیا کولای شو موږ پس بګې مو تړو، بیا موږ کولای شو سورلی مور باندې وکړو، بیا چې هر رقم وګړ واغه سیلو بول شو. اما په لومړیو کې پرته لدی چې موږ په کار نه کړی، هغه یاغي استه، هغه کنټرول کیږي نه. داغه هم داسې دی ویل کې یاغي اس کولای شي مهاره کې ټول غونه په ذات کې خکولي دي، اما مهار کول بیا
دیو خبره هم ده.
زما وړاندې مې ویل چې ټول سندرغاړي زما استادان دي، هیڅ هم راته نه دی ویلي چې مثلا دا داسې کړه داسې کړه، اما دا مې اورېده چې هارون بادشاه څه کوي په غاک باندې. زم په دې تګلاره باندې زم ورپسې چې د څه ویلي زم دغه څه وایي. خیال محمد استاد څه کوي، ځکه په پایل کې ما هم دا دوه سندرغاړي ډیر زیات اورېدل، او د غاک نه مې خوند ساغه څه چې دوی ویلي هغه هم په اورېدو په کراتو اورېدو.
ما کله چې ساتره نومونه اورېدلې په دې کې الاپ ته ډیر خکه، ځکه ما خو د ډېرو نورو دوستانو ځوانانو ترنمونه اورېدلي، مګر اکثره چې الاپ کوي هلته بېسوره کېږي. دا دې په چانه مسلکي ډول زده کړې که نه؟ بس په خپله
مسلکي مې له هېچا هم زده کړه نه ده کړې، یوازې همدا وایم چې دا د الاپ برخه نه ده. دا د هارون بادشاه غږ کې ډېره زیاته ده، ډېره زیاته ده. هغه په غږ باندې داسې لوبې کوي که نه، اما
کله چې بیرته هغه مرکزی کمپوز ته راګرځي، هغه آهنگ ته راګرځي، هیڅ توپیر پکې نه پیدا کیږي، بیرته سیده ورته راځي. دغه هغه زما استاد دی. یو بل شی دغه مثلا ساری گاما دا شان په مسلکي ډول زدي کدی باندې سره پیږي
نه پوهیږي،
کله تر
کوشش هم نه کړی
نه، ځکه دا ډیر سخت دی او تر شا یې ډیرې کیسې پرتې دي.
یو بل موضوع کریمی صاحب، پرته له دې چې غږ پخیږي، د ساد اوږدېدو لپاره ځینې تمرینات کیږي. مثلا ما لوستی وو د ژوند سندره کې، کتاب دی پانسه بشتین، ما لوستی وو چې هلته که تاسو غواړئ چې غږ پوخ کئ او یا دغه وکئ سا اوږده کئ، د هغې لپاره ځانګړي تمرینات دي. هغه تمرینات هم کوئ که نه؟
نه،
ځانګړي پرهیزونه دي، پرهیز به کوئ؟
پرهیز خو مې بیخي د څه نه دی کړی، خوراکونو په برخه کې کوم دا شی مې نه دی کړی تر اوسه پورې. او بله خبره دا چې تمرین یوازې همدا ده چې د خپل صحت لپاره وخت نا وخت که هر ورزش مخ ته راغی او زما په لاس برو ومېکه نور د دې لپاره چې زه ترنم کوم او د دې لپاره د زه تمرین وکم دا شی مې کلم نه دی کړی. اما دغه کمپوز کول دا دا خپل مری ته په کتو سره کیږي چې زما مری څومره گنجائش لري، څومره زور لري کنه، هغه ته په کتو به یو څه انتخاب کوي.
یعنی دوی مجبور دي چې د ټیټ آهنګ دغه وایي،
بیا هغه وخت نه د ساس وزي او نه دی پکې ترور کیږي، بلکې هغه دی په حاکم وي او ډیر ښه مخته ځي.
همدیز کې زه غواړم یو خبره وکړم. مثلا موږ د هندي سندرغاړو کې په پښتو کې هم دا شته، په پښتو کې به وي د استاد مثلا استاد احمد ګل استاد، دغه انجره دې ته جوړه ده چې په لوړ غږ باندې، یعنی په لوړ آهنګ باندې دغه وي ترنم کې سندرې وي، د ځینو بیا ټیټ آهنګ ته جوړه ده. اوس هارون پاچا لوړ نشي تلای، که ځي هلته کېدای شي دغه لمنځه لاړ شي، دوی نو در منځ مهال او ټیټ مهال ځي. ستا څنګه ده، لوړ مهال ده که نه منځ مهال او ټیټ مهال؟
زه دواړه کولای شم، دواړه کولای شم.
کوم کې راحت؟
دواړو کې راحت یم، دواړو کې راته مشکل نه وي. د ارواښاد منور استاد یو کمپوز دی چې د خوشحال خان بابا یو شعر ویلی دی چې که زه نه وای عشق به تاله را بلل څوک په پالنګ به دې دا هسې در ختل څوک. دا ډیر لوړ کمپوز دی او څومره چې د ویونکي په ځان کې توان وي هغومره لوړولی شو. دا د دې کمپوز یوه خاصه ځانګړنه هم ده. هغه کله چې موږ سره وویل نو یو وخت داسې شو چې بیا مې ډېر په لوړ غږ وای، نو اته تر دې پورې چې ملګرو سره به مې ټوکه کوله مال چې کاش منور استاد ژوندی وای چې هغه مخکې مې یو ځل ویلی وای چې استاد څنګه دی.
نو اورېدونکي به اوس په تمه وي چې ستا یو ترنم واوري.
استاد، زه د خپل پخواني غزل یو دو بیتونه
ارشاد.
تپ سپوږمې سپوږمې پتا کې وینم یو دنیا بلې دنیا کې وینم خپل ژوند مسترګو تنغوا درېږي خپل ژوند مستر گوتا نغو درېږي چې کاغذونه پا هوا کې وینم یو دنیا بلې دنیا کې وینم.
واو، ډېر مننه، ډېر مننه،
ډېره زیاته مننه اوس تر کوروا ده.
زرپانی په نننی برخه کې نن بیا د ژوند یو بل پاڼه د لنډ کیسې په شکل اورو. د زرپانی د دغه پاڼې لنډ کیسه سوال نومیږي.
زرپانی سوال. لمر با الله نو راختلې د خار شپنی خاموشي او ورو ورو په ماتي دوه لحظه په لحظه په خار کې د موټرونو شور زیاتېده. څومره چې شور زیاتېده په همغه اندازه د ښار بې باکه څېره هم ښکارېده. شیبه په شیبه په ښار کې ګڼه ګوڼه زیاتېده. د ښار د کڼې دروازې خوا ته په وړوکي چمنګي کې د صبر ونې تر څنګ د یوې ښځې په زنګون یوه واړه ماشوم سره ایښې. ماشوم د خوب په یاغي څپو کې ورک دی. ښځې د صبر د ونې بیخ ته تکیه وهلې، کله یې سترګې پټې او کله وغړیږي. هغه په خپل ماشوم د خپل ګرد کمیس لمن راخوره کړي. ناستی خزی جټکا وخوړه. ژریه خپل خیلاس د خپل ماشوم په سر کې خور. یو خوا بل خوا یې ترو ترو وکتل. څو ځله یې خلوازی وکړه. پاسی آسمان ته وکتل. خدای خبر چې په زړه کې به یې څه څه تیریدل. په خوا کې پلاستیکي کڅوړې ته یې لاس کړ. څو وړې وړې ټوټې یې ترې راوېستې. ټوټو ته یې یوه ښه شیبه وکتل. بیرته یې په پلاستیکي کڅوړې کې واچولې او د کڅوړې خوله یې وتړله. یوه اوږده سا یې واخیسته. له سا سره یو ځای یې له خولې د توبې پرله پسې کلمې راووتې. اوس نو په ښار کې ګڼه ګوڼه هم زیاته شوې وه. له هرې خوا د موټرو هارنونه اورېدل کېدل. ماشوم د موټرو هارنونو مجبور کړ چې د خوب له پریښتو سره خدای پاماني وکړي. له راجګېدو سره سم یې له خولې د مور کلمه راووته. ښځې خپل دواړه لاسونه د ماشوم د ملا لاندې کړل. هغه یې راپورته کړ. د هغه سترګې یې ښکل کړې. هغه یې په خپلې غېږه کې واچاوه. د هغه سر یې په خپلو دواړو لاسونو کې ځان ته مخامخ ونیوه. ماشوم په وړه ژبه له مور نه د ډوډۍ غوښتنه وکړه. ښځې په غېږو نیولي انداز خپل ماشوم سره په ماشومانه ژبه څو خبرې وکړې. د سړک د پاسه د مکتبیانو تګ راتګ هم یو څه زیات شوی و. د ماشومانو په لیدو د مینې د خیال مرغه په بلې هوا الوتنې پیل کړې. هغه په خیال کې خپل یاسر ګوري چې شنې جامې یې په تندي، سر یې د شرشمو په تیلو غوړ کړی، د کتابونو بکسې یې شاته اچولې او په خپلو پښو د مکتب په طرف روان دی. هغه بلا د خیال په لالهانده موجونو کې غرق و چې د موټر د بریک ویرونکي آواز یې د خیال ټول مزي وشکول. ژر یې په خپلې غېږ کې یاسر ته وکتل. د هغه سترګې له خوبه ډکې وې، خو کله کله به یې خلاصې کړې. خو چې د هغه پښو ته یې پام شو، له سترګو یې د بې وسۍ اوښکو د مهاجرت لاره خپله کړه. څو پرله پسې اوښکې د یاسر په وچ مخ پرېوتې. هغه د خپلې مور مخ ته وکتل. یوه ښه شېبه ځیر و، بیا یې په وړه ژبه وویل: مورې، ما ته ډوډۍ. مینې بې د کوم ځوابه یاسر د خپلې سینې پورې ټینګ ونیوه. ښه سلګۍ یې وکړې. لزایا پورته شوه. یاسر یې په غېږ کې ونیوه او روانه شوه. په چابکو قدمونو د ښار پخواني مارکیټ ته ورسېده. د مارکیټ نیم دوکانونه به خلاص شوي وو او نور هم د خلاصېدو په حال کې وو. مینه د مارکیټ لومړی دوکان ته ودرېده. وروسته له څو خبرو په ناامیدو قدمونو د دوکان له مخې روانه شوه. څو دوکانه یې نور هم وکتل، خو له بېلې دی چې معاف کړه خبره واوري بل څه یې وانه ورېدل. یاسر خپل دوه سترګې د دوکان مخې ته په راز وړندې د پاپړو په کڅوړه ګنډلې وې. څو ځلې یې د خپلې مور مخ د پاپړو کڅوړې ته ورواړاوه، خو له هغې سره بې د اوښکو تویولو نور هیڅ هم نه و. د ورځې 9 بجې به وې. ټول مارکیټ یې له پښو وبیست، خو د هیڅ کوم ناترس زړه ته ترس ونه کړ چې دوی ته یو څه ورکړي. د مارکیټ د وروستي دوکان مخې ته ودرېده. په ژړا غوني غږ یې وویل: ماما، د خدای په نامه یو څه راکړئ. دوکاندار خپل سر ټیټ کړی لکه چې هغه کومه خبره نه وي اورېدلې. مینې بیا خپله خبره تکرار کړه. دوکاندار ورته وکتل، په مهربانه انداز یې وویل: د سهار چای دې نه دی څکلی؟ مخکې لدې چې مینه ورته ځواب ورکړي، یا سر پرې ور مخکې شو: نه، نه مو دی څکلی. دوکاندار جارو په ځمکه ګزاره کړه او دننه دوکان ته ننوت. د مینې په سترګو کې د خوشحالۍ اوښکې راو خوټی دی. یاسر یې ژر ژر په تندي ښکل کړ. دوکاندار بیرته له دوکانه راووت. دا ځل یې نو په څیره کې هغه مهرباني نه وه. اوس یې څیره کټ مټ یو وحشي حیوان ته ورته وه. مینې ته یې سر نه تر پښو وکتل. په خپل مخ یې لاس راکش کړ او ویې ویل: راځه دننه دوکان ته راشه، زه به هم څه درکړم، خو ته به هم څه راکړې کنه.
کرن خان د پښتو ژبې له نوموتو هنرمندانو څخه دی. هغه د شعر په برخه کې هم خپل قلم آزمویلی او یو شمېر نظمونه هم لیکلي دي. د ورېښمین خیال په دې برخه کې له کرن خان څخه د هغه نظم اورو. ورېښمین
خیال.
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶
تپوس ډیر ټیک شوی. اوس ډیر ټیک شوی ما. اوس مې په هیڅ چا زړګې نه خوږیږي. اوس مې هیڅ چا نه مرور نه ما. اوس ډیر ټیک شوی ما. مخکې به ما جړل خفه به ما په نه خبره چې غصه به ما. ما ته بپلار یادېدو مور یادېده ما ته بپلار یادېدو مور یادېده بس لوی واړه به مې د کور یادېده. ما ته به خویندو ویل خانه ته په خار کې څه کې. ما به خاندل زه به مسکې شوم چې پیسې ګټم ستاسو ودونو لغم کوم او لاس اوفتې وهم. اوس خفه کېږم ځکه نه چې هر انسان په ځان دی. که زه په ځان شوم نو دا خو د ولس تاوان دی. لږ لږ ټیک شوی وم خو پته نشته چا ظالمانو راله بیا د مینې لاس راکړ. کله به یې خپل کړم زه کله به یې ښکل کړم زه کله به یې کړم باچا او کله به یې غل کړم زه. بلا موده کېږي چې دغه پټ پټونه جوړ دی خو زه ډېر ټیک شوی یم. مانا اکثر خلق تپوس کئی چی پچا مینے. مانا اکثر خلق تپوس کئی چی پچا مینے. زور تو خاندما زڑکی ویم چی یو خون دے. بلہا زوانے تیرے شوے بلہا ہستے تیرے شوے زماد جون ورزش پے سپ نیستے سپ تادے تیرے شوے. نن دا دے بل کال د ژوند تیر شو نوے کال راغے. نن دا دے بل کال د ژوند تیر شو نوے کال راغے. ہم جڑا راغلا او ہم پزڑ کے میں دا خیال راغے. ستان میں سوال کا او چ ستا دلوری سوال را. آیا آیا تو اس ہم زان ل زڑ خوری وخش پہ تیرا وی. آیا ته اوس هم ځان له زړه خورې ویښې شپې تېروې. بس دغه سوال مې جړی ستا هر یو خیال مې جړی او کال په کال مې جړی. یو دا بی دا دانه لرې ما بلخوا یاران را نه پردي پردي دي. خویندې وروڼه ځانځاني خوښوي د وطن هر غریب خانی خوښوي. نو په داسې حال کې به زه څنګه خوشحالي کوم. دا خو لا شکر دی چې ژوند سره سیالي کوم. په ما مینه په ما ګرانه یې د خار جانانه. په ما مینه په ما ګرانه یې د خار جانانه. کلي ته نه ځې خو چې زینو ما ته هیڅ نه وایي. یو کار دې سم نشي غم به دې کم نشي. کم به مې نم نشي څه چې لیکم نشي. خو لنډه دا چې ډېر ټیک شوی یم. دا دې ورځ تېره شوه شپه تېره شوله. دا دې ورځ تېره شوه شپه تېره شوله. آ پخوانۍ سخته مې هېره شوله. بے وفا تنا بے پروا دکڑوا چې په خندا شوم په جڑا دکڑوا. زما تیار کوټه زما خوخه ده. ستا چې څه خوخ دی هغه ستا خوخه ده. څوک رانه مړ شو چا زه پرې خوده.
سوک رانا مرشو چا زپر خودما چالک گل کتاب کے خودما چارا تو خاندل چا ما پور خندا اکڑلا چکل ٹک شو منو دگ ٹپا ما اکڑلا ہسوک د چا د غمن امری ہسوک د چا د غمن امری شیرین یار چا
ظالم یار پما زڑو سیزا مخل مارا چن دی وینم زما د زڑا ہا غزار